درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروانم په دې خبرونه کې چې میر احمد صافی تخنیکی چاري سمبلوي د ازادي په چپو کې پروګرام لرو مخکې تر دې چې د ازادي په چپو کې پروګرام موري د دې سات خبرونو ته مو را بولم د سعودي عربستان پاشا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د اوجدېدو غوښتنه وکړه. په کونړ کې د بی پیلوټي الوتکې په برید کې د داعش 11 غړي وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړیو سره د یو چینایي شرکت د فعالیت په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غزیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پادشاه د اختر پښپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد پادشاه د اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په ډېره مینه تعقیب کړ او ویلي دي چې په دې له برکت ډک اقدام خوشاله دی او ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر چې د روژې له 28 د اختر تر درېمې پورې اوربند اعلان کړی وو وروسته لس ورځې نور هم اوربند اوش کړ، خو طالبانو یوازې د اختر په درو ورځو کې اوربند وکړ. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي دي. ښاغلی عبدالله د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د امو غاړې ته د امو سین د دواړو غاړو د ترمیم او پخولو په باب هم خبرې کړې دي. د حکومت اجرایي رئیس د اوبو په اړه په یو سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی، نن به د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې موافقې لاسلیک شي. د افغانستان دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه 11 غړي وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش د دې برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ډیر دقت باندې زموږ هوایي قواوې پر هغه ځال باندې د دوی په مقابل کې موږ خپل ظرفیت استعمال کړ.
تر دې مخکې د کونړ د امنیت قومندانې ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته ویلي و چې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبل سیمه کې د داعش پر وسلوالو برید کړی چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په افغانستان کې ډېر نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د هغې پالیسۍ له کبله پر امریکا انتقاد وکړ چې پر اساس د هغو کډوالو ماشومانو له خپلو میندو او پلرونو جلا کیږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه پالیسي پرون چهارشنبه د خامنه ای په غوښتنه نه بلکې د امریکا د څو پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو په ګډون د نړۍ د ډیرو مشرانو او د بشري حقونو د ډلو په خاطر چې پر هغې سخت انتقاد کړی و ودروله. خامنه ای د ایران د پارلمان وکیلانو ته په څرګندونو کې وویل دا مسأله چې په زرګونو ماشومان له خپلو میندو جلا شي ډېره جدي مسأله ده او یو مسؤل دولت دا نشي کتلی چې ماشومان دي د تلویزیون پر پردو ژاړي. خامنه ای وویل دوی څرنګه کولی شي له خپلو میندو د ماشومانو د جلا کولو دا ډول جنایت ترسره او هغه د یوې پالیسۍ د تطبیق لپاره توجیه کړي. د خامنه ای په وینا دا ښیي چې دوی په رښتیا څومره بد دي. د دې پالیسۍ د تطبیق په موده کې د امریکا د سرحدي چارواکو تر 2000 زیات ماشومان له خپلو میندو او پلرونو او متکلفینو جلا کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړیو سره وروسته له دې وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ دې کمپنۍ ته له دې سره سره په امریکا کې د فعالیت اجازه ورکړه چې د شمالي کوریا او ایران پر خلاف یې د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې وه. په زی ټی ای کمپنۍ تور دی چې پر شمالي کوریا او ایران یې حساسه ټکنالوژي پلورلې ده. د امریکا حکومت په پیل کې پر دې کمپنۍ بندیز لګولی و چې له امریکایي کمپنیو څخه ټکنالوژي نشي رانیولی، خو وروسته له دې چې دې چینایي کمپنۍ شکایت وکړ چې دا بندیز به دوی یو مخ له سوداګرۍ څخه محروم کړي، ولسمشر ټرمپ له چین سره په معامله کې نرمش راوست. او د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړني ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وویل د سربیا لوبډلې پرون چهارشنبه 10,400 ډالره په دې خاطر جریمه کړه چې پلویانو یې د سربیا او کاستوریکا د ټیمونو د مسابقې په مهال د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت یو تیریګر او سیاسي شعار په لاسونو کې نیولی و. د مکسیکو هم دومره جریمه شو ځکه چې پلویانو یې تبعیضي او سپک شعارونه ورکول.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د ازری پوڅپو کې د خبرونه کې هر کله کې وو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې تازه هڅې څېړو. له اوربنده د اوربند تر ماتېدو، د سولې له وړاندیز د سولې د وړاندیز تر درېدو پورې موضوعات مو په دې خبرونه کې راخستې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیشن بی فورس په کابل کې له هلمند تر کابل د سولې رسیدلې کاروان ته وویل که طالبان اوربند ومني حکومت به نور هم تمدید کړي.
ما ده اوربند اعلان کرده ده طالبان نمانی یو خانده فارز مطلق بریار که غواره چه پا دخته که نه چه تیاریم چه پا دخته که غواره چه پا ورشو که نه پا ورشو که غواره چه خرکه شریف که که رو خرکه شریف که بکه آدرس غواره زمان آدرس چوک را سرکی نی
طالبانو تر دې وړاندیز مخکې په تیرو 18 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اختر په دری ورځو کې د افغانستان له حکومت سره یو ځای اوربند وکړ. خو د اختر په دریمه حکومت دا اوربند د روان جون میاشتې تر اخیره تمدید کړ او طالبانو جګړو ته مخه کړه. تر اختر را وروسته د لسکونو افغان پولیسو او عسکرو د وشلو راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز پرون په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په استمایه غونډه کې وویل چې د اختر په ورځو کې له اوربند معلومه شوه چې د طالبانو وسلوال د افغانستان دننه سولې ته لیواله دي، خو د دوی مشران لا هم پر جګړې ټینګار کوي. الیس ویلز د دې سبب داسې بیان کړ:
I think where we are right now is the Taliban leadership, many of whom
دا وای موږ په اوسنی حالت کې وینو چې د طالبانو د مشرتابه ډیر کسان د هیواد بهر پر راحت کې ژوند کوي او د هرې ورځې د جګړې فشار نه احساسوي. د همدې لپاره سربیره پر دې چې ولسمشر اشرف غنی د سولې بې قید او شرط وړاندیزونه ورته کړې دي او نړیوالې ټولنې هم د دې وړاندیزونو پلوي کړې ده، طالبان د سولې خبرو ته نه دي چمتو شوي. د همدې لپاره زموږ اوسنی ستراتیژي باید دا وي چې فشار زیات شي تر څو د فشار طالبان احساس کړي او د سولې له خبرو سره یوځای شي. میرمن ویلز زیاته کړه چې واشنگتن د افغانستان له ټولو ګاونډیانو په تیره بیا له پاکستانه غواړي چې د سولې د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې کړي. دی وویل چې د جنو مثبتو پرمختګونو سره سره پاکستان تر اوسه خپل خاوره کې هغه طالبان نه دي نیولي او له خپل خاوره یې نه دي ایستلي چې د سولې خبرو ته چمتو نه دي. حل لاره څه ده؟ آخر خو به په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي. تر قیامت خو به جنگ روان نه وي، نو څرنګه به دا جنگ درې شي؟ په دې خبرونه کې له میلمنو سره چېړو. میلمانه به نظر صاحب درته معرفي کړي. نظر صاحب:
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما امروز محترم آقای بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح و محترم مولوی سب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل هر دو در استودیوی ما در کابل تشریف دارن. بر هر دو مهمان محترم ما خوش آمدید میگوییم. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن لحظه هم با دکتر محمد اکرم اقبالواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هم تماس برقرار شوه.
بله
آقای شبه
نظر سب لمره باور شو وطن دوست سب تا او دمیل منوز هم هر کلیکم وطن دوست سب تروس پوری چه ساسو چه حالی زلی کری دی او دیرو خلگو ساسو حالی زلی ستایلی دی لحیل منده تر کابل پوری او پا کابل که ولسمشر هم ساسو هر کلی تا پا حقیقت که درخه. لیکن طالبان و تاسو تا دیر واضح زواب تروس پوری نده در کرده که چرتا طالبان هم دستی پت خلپا تشتی تاسو چه کولیشی او چه بوکری؟
شبر صاحب لمړی تاسو ته حقانی صاحب ته د رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کله چې ښاغلی غنی ژمنه وکړه هغه زموږ پریکړه چې موږ د ته واوره ولا او موږ ویل چې ښاغلی غنی هم دلته به د ولس په وړاندې پریکړه کوي او ځان به خپلواک ثابتوي، له همدې ځای څخه به پر ولس غږ کوي، ولس ته به خپل درز وړاندې کوي، چا ته به زنګ نه وهي، له چا سره به اړیکه نه نیسي، په یوازې سر به پریکړه کوي چې ولس په دې پوه سي چې ته په یوازې سر د پریکړې کولو صلاحیت لري. ښاغلی غنی د درز په وړاندې د ولس په وړاندې ویل چې د سولې ولس حرکت او د ولس په خاطر د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلانوي. وروسته موږ پر طالبانو غږ وکړ چې دوی هم باید همداسې لکه ښاغلی غنی چې په یوازې سر پریکړه وکړه دوی به هم پریکړه کوي، دوی به هم ولس ته ځان ثابتوي چې خپلواک دی او په خپلواکه توګه دوی کولی سي چې یوه پریکړه واوروي، یوه پریکړه ولري. موږ هغوی ته پته مو یو، لا تر اوسه پورې هغوی موږ ته جواب نه دی ویلی. له هغه درې ورځنۍ ضرب الاجل چې موږ ورته ټاکلی دی، نن یې دوهمه ده، سبا یې درېمه ده. موږ د دوی د غبرګون پته مو یو او هیله لرو چې د دوی غبرګون او موږ ته د دوی جواب به منفي بنوي.
وطن دوست صاحب، پوښتنه هم دا ده، سبا ستاسو ضرب الاجل ورته ووایو، تقاضا ووایو، غوښتنه ووایو، دا پوره کیږي؟ که فرضاً تر سبا ماښامه پورې طالبانو هیڅ ځواب در نه کړ، تاسو څه کوئ؟
موږ هیلمن یو دا چې طالبان په وار وار وایي چې موږ د ولس لپاره جګړه کوو، موږ د ولس لپاره سرښندنه کوو، موږ د ولس په خاطر پاڅېدلی یو. همدا ولس پر دوی غږ کوي، همدې ولس پر دوی غږ کړی دی چې دوی ادعا کوي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو، چې هغه باید د افغان حکومت د اوربند جواب اوربند ورکړي. موږ ورته سخت هیلمن یو او په دې یو ډول ډاډه یو چې دا چې دوی ځان افغانان معرفي کوي، دا چې دوی وایي چې دوی د افغان ولس لمن څخه راپاڅېدلی دي، همدا راز چې دوی وایي چې موږ ولس یو، د افغانستان وګړي یو، ورته پته مو چې دوی به موږ ته مثبت جواب وایي، د اوربند په بدل کې به اوربند اعلانوي. او که خدای مه کړه دوی اوربند اعلان نه کړ، زموږ وروستی ګام دا دی چې یو شمیر هغه سفارتونه چې ولس پر هغوی شکمن دي چې په روانه جګړه کې لاس لري، له طالبانو سره همکاري کوي، هغوی تجهیزوي، هغوی سره مالی ملاتړ لري، د هغوی مخ ته موږ خیمې وهو، هلته ژغ پورته کوو، پر هغوی ژغ کوو، د هغوی پر ولسونو ژغ کوو چې په روانه جګړه کې ستاسو هیوادونه مستقیم یا غیر مستقیم لاس لري، دوی باید له دغې چارې څخه خلاص واخلي. دا به مو دوهم ګام.
بله وطن دوست صاحب، ممکنه ده چې ور له مخه ووایاسئ چې دا کوم سفارتونه دي او کنه؟
بله ممکنه ده. موږ په لومړي قدم کې 15 سفارت ټاکلي دي چې هغه د امریکا سفارت، ایران، پاکستان، انګلستان، روسیه ده. او ترڅنګ موږ د ملګرو ملتونو مخ ته هم کښینو، پر هغوی هم ژغ کوو، ځکه هغوی هم په یو ډول نه یو ډول په دغه جګړه کې ښکېلتیا لري. پر هغوی هم ژغ کوو چې نور هیوادونه، استخباراتي کړۍ، استخباراتي سازمانونه باید د افغانستان په جګړه کې لاسوهنه ونه کړي، که چیرې دوی نوي افغان دواړه لوري سرکښنه ستلی. موږ ښه بیلګه لرو، کچیری اوربان ته وکتل سي، اوربان معرفي کړل سي، اوربان معنا دا چې په ټاکلو ورځو کې باید یو پر بل برید ونه کړي، یو پر بل ډزې ونه کړي، یو پر بل وار ونه کړي. دلته اوربند په سوله واوښت. دلته موږ ولیدل چې یو طالب او یو افغان سرتیری څنګ پر څنګ انځور اخلي. هغه څنګ پر څنګ د لمانځه پر مهال ولاړ دي، په یوه صف کې ولاړ دي، هغوی په څنګ پر څنګ ولاړ دي، وسلې ورسره دي، ویډیوګانې راوتلې. هغوی د ملي اردو پر ټانګ باندې لوړ انځورونه واخیستل. له دې څخه معلومیږي چې دلته یو شمیر بهرانیان هڅه کوي چې دا جګړه نوره ځواکمنه کړي او یا د جګړې پر غني کېدو نور لګښتونه وکړي.
با اجازه مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی، با دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک رئیس دانشگاه شورای علی سلام یک سلام علیکی کنیم. خپلواک صاحب صدای ما را میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر صاحب، سلام به شما و تمام دوستا و شیبر صاحب و تمام شنوندگان.
من نظر
خپلواک صاحب محترم، در این روزا قسمی که میبینیم یک ترافیک بزرگ دیپلماسی هم از چی در سطح منطقه و چی در داخل حرکت ها را میبینیم، امیدواری ها بسیار زیاد است. اما دوی روز با آقای خلیلزاد که صحبت کردیم، اونا گفتن ما نظر به روزای قبل امیدوارتر هستم، اما باید برخورد بسیار متادانه شوه، برای از اینکه طرف پاکستان چندان دگه پای خود صادق نیست. نظر شما رو بگیریم خپلواک صاحب محترم.
تشکر نظر صاحب، سلامت و سه. اول خو طول آوردون کو تا سلام وایم. مطلقا جناب نظر صاحب، منگو تاسی مخ که هم پدی تفسیره کردی او چوزلی مخ که هم منگ ده همدغه یو وضعیت وړاندوینه کړې و چې ان شاء الله تعالی په افغانستان کې د اولس په همکاری او په مټ باندې د سولې څرک لګیدلې ده، او اصلي هدف ته باید په دې اړوند ځان ورسو. په دې اړوند د افغانستان د ټولو شارو ولسونو، علماو او خصوصا وطن دوست صاحب در سره ناسته، هغه بې ساری حرکت چې د هلمند څخه شروع سو، هلمند ځوانانو وکړه، دا د نړۍ په تاریخ کې یو بیساری حرکت و، او هم د علماو یو بیساری حرکت چې د جنگ د ختمولو او د سولې په اړوند په قوت غږ وکړ. همدا غږونه و چې د اولس لخوا نه په قوت بدرګه شول، او نن موږ د دې فرصت پیدا کړی ده چې انشاء الله تعالی هغه څه چې موږ غواړو چې سوله د افغانانو ترمنځ، د افغانانو په واسطه او د افغانانو په وساطت هغه ته نږدې کېدونکو او نږدې شوي یو. مخکنی خبر چې دوستانو به تبصره پکړي، رستنی حالات وښودله چې ټول ملت، قاطع ملت، که هغه په جنګ کې ده او که له جنګ نه بیرون ده، طالب ده، د طالب پلوي دي او د یا حکومت د حکومت پلوي دي، ټول په ډېر وضاحت او صراحت پیغام ورکړي چې نور جنگ بست او سوله غواړو. او دغه اوربند، زه خپله دې ته اوربند نه وایم، ځکه اوربند ستاسو معلوم ده نظر صاحب چې اوربند شروط لري، شرایط لري، اصول لري، پرنسپ لري. دا یو جشن و، دا سوله هم نه وه، دا د سولې یو جشن و. سوله هم چې کله راسي بیا په آهسته آهسته نور مرحله تطبیقیږي. دا یو ملي جشن و، او په دې ملي جشن کې ملت فعاله ونډه واخیستله. اوس هم په کار ده چې د دې په ځای چې په نورو ډیپلوماتیکو چلونو کار وکړو، هغه د هغه یوه برخه ده د افغانستان د سولې، مګر د ټولو نه قوي ترینه برخه، د ټولو نه مهم ترینه برخه هغه دا ده چې دا اولس چې کوم حرکت شروع شوی ده، ولسی کوم حرکت شروع شوی ده، چې د ځوانانو په شمول د هلمند ځوانانو د حرکت، نور مدني حرکتونو چې خیمه درولې، د علماو، د قومي مشرانو، د ځوانانو، د سیاسینو، دغه په قوت مخته بوزو. او زه مطمئنم چې لدې د قوت په واسطه باندې من کاملا سوله راوستلی شو.
بله، البته نظر سره مننه. البته دې ته اشاره وکم چې ازادي راډیو نن سهار دا خبر ترلاسه کړی دی چې یو مدني کاروان، مدني حرکت، او یو کاروان له پېښور هم د کابل په لور روان شوی دی، او له هلمندیانو سره په کابل کې یو ځای شي، دا هم په لور روان دی. نظر صاحب، مولوی صاحب ته ور.
بله مولوی صاحب محترم، ای حرکت ها شکر بشار خوب یک حرکت است، ایره هیچ کس رد نمیکنه. منتها ما میخوایم یک مقایسه بکنم که سال گذشته در ترکیه همطور یک حرکت ایجاد شد. وقتی که حرکت ایجاد شد، که یک صد نفر یا 200 نفر که شروع شد، در هر جایی که رسیدن صدها نفر دیگه اینا را بدرقه کردن، حرکت که درفتن، حرکت که تا به استانبول که رسیدن در 20 روز اینا هزارها نفر شدن، و پلیس ترکیه مجبور شد 28,000 پلیس از اینا حمایت کردن که باشتی یا را کسی که گلوله نزنه، باشتی ترور نشه. از او خاطر مولوی محترم دیتر شرایط وظیفه کلگی نیست که در هر گوشه در هر کنار مولا صاحبا و مولوی صاحبا و کسایی که در مسجد میرن بیاین به استقبال از اینا حداقل به طور سمبولیک یک 10 متر 100 متر 1000 متر کتزی حرکت کنن که واقعا امی که چیزایی که ما میخواییم این یک دفعه دیگه زیادتر معلوم شود. قسمی که در روزای عید دیدیم که صفوف طالبا و صفوف هر کس تشنه صلح است. مولوی صاحب تفسیر شما در مورد بگیریم، چی توصیه میکنید؟ هنوز هم وقت است که اگر در هر گوشه در هر کنار اگر کسی یا کسان به استقبال از نابونن کسان یک چند قدم یک جایی بردارن. حقانی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و برادر عزیز و جوان محترم، همچو سپاسالار صلح اکرم خپلواک صاحب و برادر عزیزم بسم الله وطن دوست سپاسالار کاروان صلح ولسی، بسیار جات خوش هستم که همراهشان یک جا داشته دوششتیم و بس تمام شنونده هایی که در سراسر جهان رادیو آزادی را گوش می گیرند. این یک کاروانی بود که به تمام ملت بلکه به تمام جهان ثابت کردند که ولس افغانستان، مردم افغانستان، علمای افغانستان همه ایشان تشنه صلح است. و قسمی که خپلواک صاحب گفت که یک جشن بود، با واقعیت جشن بود. ما خودم به ولایت لوگر روز اول عید سفر کرده بودم با جمعی از بزرگ طالبا، بلکه بنام یکی بنام شاهین یک قمندان بود در ساحه کلنگار ولایت لوگر، به این الفاظ می گفتن که دیگه افرادشان می گفت که بیاین بریم. یک قمندان بود گفت هشکم می ریزه از خوشی، نمیتونم که چی قسم خود کنترل کنم. به نام حمزه یک قمندان دیگه از منطقه بابوس بود که در داخل شهر آمده بود، در چوک استاد بود و خودش میگفت که ما 14 سال بعد به شهر آمده ایم. آنها هشک میریختاندن که ما تا به امروز چی قسم اردو و پولیس و نظامیه افغانستان میکشتیم، معلم و دیگر و دیگر کسی که با دولت به گونه گونه ارتباط داشتن، ما چی قسم اینها را کشتیم. بلکه پشت پرده دست کشورهای امسایه که بیشتر اینها هستند میخوان در افغانستان جنگ ادامه پیدا کند. قسمی که شما اشاره کردین در ترکیه، ما هم چنان همی توقع را از ملت خود، از علمای خود دارم که آنها با کاروان صلح یک جا، قسمی که شما براتان معلوم است که علما جداگانه کوشش خود انجام داده به خاطر صلح و ای جوانا و مردم اولس جداگانه انجام داده، من میفهم که ای حتما رنگ میارد. به ای اساس دو بخش است در اینجا، دو طرف است. یک طرف مردم که هستن آنها دلشان میخواد که با ای کاروان یک جای شود، ولی که از طرف طالبا تهدید میشود، به مرگ تهدید می شود، آنها دل نمی کنند که با این کاروان یک جای شود. یک طرف دیگری که از بعضی از افرادی که در داخل حکومت هستند، از طرف داخل آنها تهدید به زندان و به یک چیز و دیگر چیز می شود. به این اساس ما توقع داشتیم که این کاروانی که از هلمند آمدن واقعا یک جهاد بزرگ را انجام دادن که تا اینجا را پیاده آمدن و پاهایشان کل دنیا دیدن که به چی حالت بودن. به می اساس ما از ولس خود، از علمای خود تقاضا دارم که آنها با این کاروان یک جا شود. در هر جایی که این کاروان خیمه می زند، در آنجا به ازارها چی بلک ها نفر براید و سفارت های را که وطن دوست نام گرفت، به واقعیت که اینها مداخله میکنند در افغانستان. رئیس جمهور ثابت کرد که رئیس جمهور خودکفا هست، حتی به این الفاظ گفت که با کشیدن امریکا بیاین که بینشینیم و امریکا را بکشیم. پس گپ در ایج است که از طرف طالبا و رهبری طالبا که آنها به خاطر کشیدن قوای خارجی ها میگن که ما جهاد میکنیم، هیچ بهانه نمانده. اگر اینها در ملت و در آینده ای هستند که ما بر افغانستان بر میگردیم و در ایجا حکومت میکنیم یا در ایجا زندگی میکنیم، پس باید با پیام صلح لبیک بگوید. قسمی که روز اول عید ما معلومات داشتم،
بله،
بعضی از دوستایی که ارتباطات با دفتر قطر داشتند، آنها یک چیز پیشنهاد کرده بود که حکومت باید در این آتش بس چه یک تعداد بندی های ما را رها میکرد، که امروز رئیس بی جمهور اعلان کرد به تعداد از 40 نفر بالا رها کردن، ولیکن به او هم این حالا بیک نگفتن، به این معلوم میشه که آنها خودکفا نیستن. دیگر این که برای این سه روزی که اینها آتش بس کرده بودن، خودشان هم دیدن اکثریت اینها آل وادار به این هستن که باید در افغانستان صلح بیان. بله. من متیقن هستم که این زحمات جوانا و تکلیف های علما رنگ میارد.
بله، مننه مولوی صاحب،
رنگ میارد انشاءالله که حرکت های ما ادامه پیدا میکند و کاروان صلحی که آمده انشاءالله که علما هم همراهشان یک جای میشود. بله. و ما به ولس خود به
دیتا براشو حق نیست
وعده میتم که انشاءالله علما هم رایشان است.
بله، دیتا براشو چه علما به دې برخه کې څه کوي او په خبرونه کې دا پښتنه مهمه ده چې څه کولای شي تاسو. خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې کله وطن دوست صاحب له تاسو سره کتل، نو په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته بلنه ورکړه چې راشي د افغانستان حکومت سره خبري وکړي. خو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره مستقیم خبري کوي. په دې برخه کې نظر صاحب، تیره شپه په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني سفیر زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. نظر صاحب، د خلیلزاد د خبرو دا برخه را واخلو.
حکومت افغانستان میگه باید بحث و به نتیجه رسیدن درباره صلح دوامدار بین حکومت افغانستان در رهبریت حکومت افغانستان باید صورت بگیره، و طالبان میگن نمیخواین اول که امریکا به یک تفاهم برسن. اگر طالب راستی صلح بخواه و حکومت افغانستان هم فکر میکنم آماده است برای یک صلح معقول، راههای وجود داره برای حل از این مشکل که رول امریکا در رو بحثا چی خواهد بود، رول حکومت افغانستان، رول طالب. چیزی که مهم است ایست که به این نتیجه رسید که طالب راستی یا عناصر مهم طالب آماده صلح هستند و راه های مختلف برای این کار وجود داره. میتونه که مثلا بحث مشترک صورت بگیره، حکومت افغانستان که جامعه بین المللی هم در اوجه باشه به شمول امریکا و طالب هم در روی اشتراک بکنه. تاریخ دنیا پر از مثال های مختلف هست که چطور بحث ها صورت گرفته، اما این شده نمیتونه که بحث به قسمی صورت بگیره که مشروعیت حکومت افغانستان زیر سوال بیاره. از او خاطر ما خوشبین می باشم از نگاه راه های مختلف بر رسیدن به هدف. اگر طالب راستی به این نتیجه رسیده باشه که سال می خواهد و یک سال که در او تفاهم عناصر مختلفی که در افغانستان هستن مد نظر گرفته شود، حقایق که در افغانستان هست مد نظر گرفته شود، جامعه ملی هم از خود رول داره و اونا هم باید برای حل این مشکل هم مسئولیت دارن و هم رول دارن که اونا هم در او اشتراک کرده باشند. یک بحث دقیق و از خود کار داره، اما مسئله مهم است که آیا طالبا یا عناصر مهم طالب بر صلح آماده هستند، یک صلحی که برابر با شرایط فعلی افغانستان و منطقه باشه.
د افغانستان د سولې دالی شورا د دارالنشا رئیس ډاکټر صاحب خپلواک، تاسو د خلیلزاد د خبرو په باره کې څه نظر ورکوي؟ که چېرته طالبان بیا هم په فشاری و کې چې له امریکا سره مستقیم خبرې کوو، تاسو به څه کوئ؟ د افغانستان حکومت
تشکر. زه وایم که اول راسو لږ توضیح ورکو چې دغه سوله په مختلفو مراحلو باندې تقسیم کو او موږ فعلا په کوم مرحله کې یو، او د خارجانو د افغانستان د سیاسینو د نړیوال ټولنې د پاکستان امریکا حضور په نورو مسایلو کې څه ډول ده. نو بیا هغه څه چې جناب خلیلزاد صاحب ویلي هغه هدف ته رسیږو، ځکه چې که موږ د سولې لپاره مشخصه برنامه او پلان او پالیسي او ستراتیژي ونه لرو نو قدم په قدم مخکې نه شو تلای. الحمدلله چې په تیر یو کال کې موږ د خپل ستراتیژي سره سم دې ته رسیدلی یو چې انشاءالله ګامونه پر مخ روان دي. که موږ سوله پنځه مرحله یې کو، یو لومړۍ مرحله دا ده چې مذاکرات د مذاکرات لپاره یا د مذاکرات ابتدایي مراحل دي چې دا اوس موږ تاسو قرار کړل روچ پدې کې د ټول ولس علما او متنفذونو ونده د چې څنګه وکول شي دواړه خواوی مذاکرات ته ماده کې مستقیم مذاکرات ته ماده کې در ابتدایي چینلونه د دې سولې د کاروان د هلمندانو علما او نه ولې څنګه نه ټول پدې کې دخیل دي چې څنګه وکول شي د اعتماد په زار اوري مستقیم مذاکرات تروسی دوهم بس هغه د بیا مستقیم مذاکرات شروع کیږي چې افغانستان حکومت به د ملت او د دولت په استازیتوب باندې یو ډیر قوي استازي دله ټاکي او طالبان همداسې په دې وخت چې مستقیم مذاکرات شروع سو درې مرحله ته ځو چې هغه مرحله کې د نړیوال ټولنې خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د ناتو پاکستان ایران د سیمې د هیوادو د هر یو رول مشخص کیږي او موږ په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې د همدوی رول او مسولیتونو ته هم راځو ځکه چې موږ نشو ردولای چې د افغانستان په جنگ کې د سیمه هیوادونو رول نه لري موږ نشو ردولای چې د افغانستان په مازله کې یا په سوله کې د ملل متحد د وای سي د اروپا اتحادی خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو حضور نشته د رئیس جمهور رستنی د اوربن اعلان او چې په ډیر وضاحت ویلي چې د امریکایي قواو د حضور یا د امریکایانو د حضور په اړوند بحث کوو او د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر هم عین موضوع ویل دا په ګډ تفاهم باندې د نو لامبې خاطر اغسته چې تشويش لري طالبان یا خلک هغه د دې اصول د پروسی او برخه ده چې هغه څه په نړیواله ټولنه خصوصا ناتو امریکا پورې لري چې د دې حضور په څه ډول وي څومره وخت کې به وي څنګه به وي دا د بحث ول د ټول ملت باید کې ما ولري پاکستان باید څه وکړي څه ډول همکاري وکړي په څه ډول مختلفه سي ایران سعودي او نور هیوادونه تر قطر او تر ترکیه او تر روسي چین هند دا ټول شامل دي څلورمه برخه بیا هغه د تصویب مرحله ده چې کله موافقه ترسیږي دغه تصویب هم په داخلي برخه کې د ټول اجماع غواړي او هم د نړیوال ټولنې اجماع غواړي چې موږ یو بین الافغاني مذاکرات کامیاب کو او پنځمه مرحله به د تطبیق مراحل دي نو لامدې خاطر چې جناب خلیلزاد صاحب اشاره وکړه موږ مکمل موافق یو چې موږ دغه د یو اساسي برنامه په شکل پر مخرو او په دې اړوند په قوت باندې مخکړو د خارجانو حضور د امریکایانو موجودیت د سولې په برنامه کې د هیڅوک نشي ردولای دی یو غوي په حمایت چوس قدم په قدم د همدسي ملي هوادونو حمایت واړو دا ټول د یو قوي بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې راتلای
بل ډاکټر صاحب خپلواک دغه پنځه مرحله چې تاسو ډیر شی تشریح کړي په دې اوله برخه کې تاسو د اعتماد خبره وکړه فکر نه کوي چې دا د اختر اوربند دا د اعتماد موضوع مسله را منځته کړې ده ځکه چې هیڅ امکان نه درلود چې یو طالب کابل ته را داخل شي او له افغان عسکر سره یو ځای ډوډۍ وخوري او یا یو افغان مامور او یا امنیتي مسول د طالبانو ساحه ته داخل شي او له وسلې پرته یعنی فکر نکوي چې د اعتماد را منځته شوی
ده شي برسه ما هم دا خبره وکړه چې لږ یو دقه نظر سه به اجازه شما بزرګوار چې ما فقط یک دقه تشریح کنم من یو کال اله وتوانیدلو چې د اعتماد مرحله راوړو او د اعتماد مرحله ته ورسېږو او په دې اعتماد په مرحله کې چې د ټول ملت اجماع د ټول غواړو ټول موافق یو او دغه نتیجه و چې په اخر کې سر تا سر د افغانستان له بدخشان نیولې تر نیمروز پورې هیڅ ځای د افغانستان به تاسو ونه ګوري چې ملت خلکو او ټول طالبانو ولس حکومت چارواکو ترې استقبال نه کوي دا مرحله تکمیل شو دا مرحله سر ته ورسېدله اوس دویمه مرحله ته داخلي طالبانو په دې مرحله کې لکه یو غوي د همدغه مرحله ته چې نړیواله ټولنې هم د پروسې باندې اعتماد وک ملت هم وک طالب نظامیانو وک حکومت هم خپل باور ورته څرګند کړي چې په کابل کې د بیرغو سره راځي په کابل کې د طالبانو زنده‌باد یا د تاریخ بیرغونه او یا ملاحبۃ الله خوندار زنده‌باد ناری وی د دین نور پورته اعتماد یا استقبال دی د ملت نه څغړی ملت د غټول تحمل وکړي اوس دومره مرحله ته داخلي ګو چې اغه د دواړو خواو حیاتونو ټاکل او مستقیم مذاکرات مرحله ده دلته به یو شی بلم پیشنهاد وکم او پټیر ستاسو په اجازه پټیر درناوی به دروي خواو ته وکم یو د طالبانو نظامی قوت ته چې یو هله به د افغان په صفات تر وکم او د ټول درد د افغانانو په صفات باندې چې تاسو درې ورځې ولیدل د افغانانو درد د هغو شهیدانو درد چې دوه کسه خوشحالي نه چې یو طالب او یو په ګردیز کې ملکی کس ول ډیره خوشحالي نظر وچود او هغه کسان چې ولیدل چې ویل چې زما زمن شهیدان شوی کولوزی پول نه تیرم څول غواړم د دوی په خاطر باندې فقط یو می اس ک طالبانو رسمي اوربند هم نه اعلان کړی دوی فقط د جنگ ودروي دوی وګوري چې تر ازي دوی وګوري د ملت نو تحمل او دویم خواهش د طالبانو له سیاسي رهبرۍ نه وکم چې بل اخره د ملت اواز ته اواز وای د دې په جای چې موږ د پروسه امتیاز هیوادونو ته ورکو د همسایه هیوادونو ته ورکو نړیواله ټولنې ته ورکو نور خلکو ته ورکو ولې دغه امتیاز موږ تاسو خپل نه اخلو ولې موږ تاسو خپل دغه افتکار نه کوو لکه جلالت ماب جمهور رئیس وکړو چې قدم ته قانون د هر خط د هر افتکار سره او د هر اعلان سره خطر موجود ده مګر دا خطرات باید موږ سول لپاره واخلو د دې به ابرومندانه مستقیم حیاتونه تعین کی زه مطمئنم چې هغه دین تفاعل سوی تفاهمات چې پاتې دي یا دین تشویشونه او اندېښنې چې پاتې دي هغه هم لمنځدي او دریم خواهش می د افغانستان له سیاسيونو او خصوصا د ولسی حرکتونو قومي مشرانو علما او په اطرافو په ولسوالو کې دا چې یو غوي د نور دغه حرکت نه دروي زه یو ډیر ښه مثال درکوم زه به نو مې د ولایت ناقلم خو پرون په یو ولایت کې ځکه چې خطرات موجود دي په یو ولایت کې جنگ شروع شوی دی په یو ولسوالۍ باندې قومي مشران تللي دي کلی ته او په طالبانو فشار راوړی بل اخره دا جنگ درولای د دغه نه لوی حرکت نشته چې دوی هم دغه شی ونه دري او تر درې ورځې پورې منتظر نشي بلکې په قوت باندې هم په حکومت فشار راوړي هم په طالبانو فشار راوړي او هم په نورو خواو فشار راوړي چې بل اخره موږ مستقیم مذاکرات تلار شو
په دې برخه کې به د وطن دوست صاحب نظر وړاندې واخلو چې دوی په دې برخه کې څه کولای شي په ولس څه فشار راوستي شي خو لې به خبرته ورسته نظر صاحب اوریدونکو ته مخه کړو
بله نوبت شنونده محترم است
مول جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو
بله شماره تماس ما 0799-203-540 و 0700-235-41 و شماره بین المللی ما 00-42-21-12-45-01
ده شمیره بزه هم در تیلان کم 0-9-2-3-5-4-5 بله شمیره ده 0-8-2-2-5-5 و نریوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0 یو د ازادۍ څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې د اوربند تمدید او د سولې راوستل او ریډونکو ته مخه کوو او ورله مخه هیله کوو چې لطفا په لاندو باندې خپل نظر او خپل پوښتنه مطرح کوي ترڅو چې ډیر اوریدونکو راوخلو او موضوع د دو ساعتو په مخه ده نو په بل ساعت کې هم بیا ټلیفونونه راخلو یو اوریدونکو پلان کې را سره دی مهرباني وکړئ
هلو سلام علیکم
وعلیکم السلام
شدار سلام تاسو او ستاسو همکار زړی زړی سلام علیکم د احلیمانو ته او د افغانستان ټول مسلمانانو ته
مننه
زه کوم اختر چې وسګارې دا دی بختور اختر او واقعا افغانان ډېر خوشاله او طالبان امنیتي ځواکونه د افغانان ټول سره خوشاله ټول یو بل سره مبارکي کول ډېر خوشاله او الله دې په افغانستان کې صلح راوړي نو ټول افغانان په افغانستان کې صلح غواړو او د امریکایانو هم دا هیله ده چې د افغانستان څخه خیر وي وي د افغانستان د ډیپلوماټیک روابط ولري چې افغانستان حکومت سره کومکونه کوي افغانستان څنګه آباد کی او دغه جنگ نور پای ته ورسیږي ځکه چې افغانان نو په افغانستان کې جنگ نه غواړي او موږ افغانان څنګه نه غواړو په افغانستان کې موږ صلح او امنیت غواړو
او مننه
همدارنګه موږ د صلح د کاروان دړي څخه دغه هیله ده چې دا شی او الفاظ چې خبرې دي هغه هم طالبان ته مننه ورګي هم حکومت ته او ټول افغانانو ته ځکه دغه صلح کاروان برکت شي دا حضرت نن دا هغه
بله مانن او بخشه
بله
تاسو د سولې کاروان خبره وکړه وطن دوست صاحب دا په خبرونه کې را سره دی په د دې حرکت ویاند کدوی له تاسو ته غشتنه وکړه چې ولس باید داسې وکړي ترڅو افغانستان ته سولې راشي برخه به پکې واخلي
یار کوم نو سره ولاړ یو بس د څنګه دا هیله ده چې دې دغه برکت دې چې افغانستان کې نن د صلح ناری ولږي او دې ته ادا دا تصدیق راځي مدد کړو دې نو ټول افغانان ډېر خوشاله خو دې چې یو کار دي چې طالبان د افغانستان خلک دي او حکومت د افغانستان خلک دي ټول افغانان دې
مننه د سکایپ لاري هم یو وريدون کې را سره دې مهرباني وکړئ یا سره دې څه پوښتنه پروګرام دې
بله بفرمایئ
ما عرض سلام دارم برای شما میمانای محترم و شنونده عزیز.
بله سرش سب خوش آمدیم، بفرمایید.
سلامت باشین، خوش باشین. ما یک دو سوال دارم از امی
راستان در سوال تان بیاین سب.
خب بفرمایید. دو سوال از نماینده صلح هلمند دارم و یک سوال هم از خود مولوی رئیس شورای آقای اقانی ازشون سوال دارم. یک سوال. دو سوال که از نماینده صلح هلمند دارم. سوال اول مایی از خود قسمی که تجارب نشان داده و شما در جریان هستین که صلح اگه بیایه، اگه فساد باشه، نظام در نظام به بندباری باشه، خب باز هم نمیشه، خب باز طالبان بیا سازش بکنن با می فساد اینا. خب
سرشت بیا گپای آینده است. یکی امیال چطور شوه امکانات صلح مثلا از تجارب از یاد صحبت شوه برای از اینکه یک صلح کامت باسته کرده رشوت خورا باز جور میاییم یک کار خواهد کردیم کتسان.
آقای نظر اجازه بدین که موقف اینا رو بفهمیم. ما میخوایم از شون سوال بکنم که اگه همتون یک حالت بیاید شما به مو حالت راضی استین یا راضی نیستین. سوال دیگه ایم از شانی است که از قسم که جنبش های چندین جنبش دیگه هم در گذشته به وجود آمد مثل روشنایی و دیگه جنبش ها اینا سرکوب شد. شما از سرکوب شدن و کشته شدن و اینا تا نمیترسین و چی دلیل وجود داره؟ قسم که قبلا یادآوری کرد آقای سروان که از پشاور هم یک حرکت با شما یک جای میشه، گوش کنید، و با شما یک جای میشه. شما از نگرانی دارین یا ندارین؟ دو سوال از اونها و یک سوال دیگه هم از مولوی حقانی دارم که آیا امکان داره که شما دمی خیمه با امینا یک جای شوید؟ دمی حرکت صلح یا امکان نداره؟
بله.
همین سه سوال دارم.
تشکر سه.
بله. بله اوریتون که هم پلین که را سره ده آثاری بچپوک پروگرام ده.
نتر جان دا پاریا ویلا تا غرمان سه رسواله سه که پتماس که هم سلام و تو سه تاسی و نمونو تا. خوشحال هستم چه ده نمونو زخ نیو آگه ده کشت افغانستان گرو مردگه شه زانان دو دوشتا چه ده سوژه او پدگه شه بازو موضوع بانید مداخله که وره کشت که دگه شه زده دوی پمخ که وای چه یکی شده بیو خوبی میو را دور بوری وای زده یو ده یو ساعت خدمت میکره وای خوبت بختان سر لیریو مگر ان ده سوژه پا باره که سوال با یالا راسی یا برانه شه مگر دگه زگه مارمانده چه دولت زحمت کاری تکلیفونه
وخت ځای کې د
پاکستان سره
دغه خبره
مې داسې دا ټلیفون خطر شو.
بل اوریدون کتاب مخه کو اساري په څپو کې پروګرام دی. بله تاسو پلان کیس
سلام علیکم محترم شیخ، په خیر یا خیریت؟
مننه، سلامت، مهرباني.
زه هلمند ولایت خبرې کوم. هلمند ولایت نوغرب ولسوالۍ وڅېدم، کوم چې له مرکز لشکرګاه کې وڅېدم.
مهرباني.
د افغان ټول په اړه معلومات تاسو ته کوم. افغانان ټول سره ورونه دي. افغانان د یوې خاورې بچیان، حکومت خانه چې بهرني استخبارات نه غواړي چې د افغانان ترمنځ باندې سوله راشي، افغانان د خوشحالۍ په ټغر کښېني. او ځکه چې د بهرني استخبارات چې ګوره د درې ورځني وربند پر مهال په جلال آباد کې څو زهرکې بریدونه وکړل، او افغانان یې بېرته د غم او ویر په شغل باندې کښېناست.
بله نو بهرنی خود اتلس کال وسوسه دغه مشکلات لري او راپورونه هم همدا وای، خو مشکل د افغانانو د افغانان باید حل کی.
خو زم دا غواړم چې مشکل د افغانانو دی، باید افغانان وختمن حل شي. ځکه شو سوال طالبان هم کولای شي شراکت اصول په ټغر باندې کښینی. حتی دا کله چې دغه په وخت کې جهاد په وخت کې د علي سلام مبارک په وخت کې چې په کلي کې اذان او سالته به جهاد نه وو، اوس هلته په نظامي مرکزونو کې له جوماتونه سلام متاسفانه چې د دې فرضګر باندې پاکستاني علما هغه د فتوایې ورکوي چې افغانستان کې جهاد.
مننه. بل اوریدونکو ته به هم مخه کو.
بله
ازارې چپوک پروګرام دی.
مننه. سلامونه انی کله احترامات خبر ثابت تا او خدرمنو ملمنو ته درنو اوریدون کته اله کوم چیرو غو جوړوي
کور ودا.
مننه. ل وردګ ولایت ل یودا سدری څخه چې عام او تام صلاحیت طالب چارواکو بلاس کیدی. زه د هلمند د ځوانانو د غنی اقدام ستایم او تری نړۍ مننه کوم. واقعیا چې د وطن د مظلوم ملت د درد احساس کوون کیدی. د هلمند د سولې د کاروان او د رئیس جمهور کار څومره د اوربند نور چی غواهی، نو زما په ګمان باندې طالب چارواکي بغاړه ورته کې نه دي او دوی به عملی نه کړي، ځکه چې د اوربند نه پلویانو سوء استفاده وکړه او مشران یې ډېر په غوسه دي. تر څو چې دا غوسه د طالب مشرانو سړیږي نو ډېر وخت نیسي. د طالب چارواکو او د افغان حکومت سره د مذاکراتو شرطونه بداوي، د د دوی لا خولې د داسې وایي چې د امریکایانو نشتون په افغانستان کې او اسلامي قانون به عملي کیږي او بیا به موږ مذاکرات تکینو د افغان حکومت سره څنګه ملان نظر وو.
بلې او بخښه د افغانستان ولسمشر د سولې له کاروان سره خبرې کولې ویل چې د امریکایي قواو د وټلو په برخه کې به راشي چې خبرې سره وکړو. د ویل چې څه باندې یو لک بهرني پوځیان د ولسمشر امیت کرزي په وخت کې چې وټل د دغه بهیر مرشي ما کوله نو خو کوس د پاتې څو زره بهرني عسكر چې په افغانستان کې د دې د وټلو خبره دومره سخته نه ده.
نو تعریف چارواکی د ګوتو لا خبرو نه داسې معلومیږي وکړه چې حکمتیار صاحب افغانستان ته راغله او د دې ویډیوګانې وی موږ ولیدلې وو هغه کوم لوستري بازي لیکنې نو هغه داسې چې موږ په هغو شرطونو باندې افغانستان ته غلیږو چې تر څو په امریکایان په افغانستان کې یعنی په دواغه کې یو هم اشتون ونه لري نو موږ بیا راځو هغه ته. نو د حکمتیار صاحب کوم غوښتنو ته دوی دولت پام وکړل او غوښتنې ومنل شولې.
نو دا خو
موضوع بسیار
ده خلا موضوع نشه. موضوع البته خپل برگونه حکمتیار مخالفت نده کره چه ده غشتنه نده منده
شه. بله. بازم این موضوعات صحبت میکنیم. دو ساعت تقریبا یک 45 دقیقه شده شد. در قسمت دوم بخیلم که آقای اخپلواک کار دارن اگر امرای ما باشن خوب. اخپلواک صاحب خیلی شما اول همی سوالا را کشنیدین در مجموع بحثان تبصره بود یک جواب بسیار خلاصه ارائه بکنین خوش میشیم صاحب.
تشکر نظر صاحب. ما خوش هستیم می سوالایی که دوستا باید به وضاحت مطرح کنه. چیزی که موضوع حضور خارجا هستن، اول خود طالبا از او پرسان کنین که تابال موقفشن در حضور نیروهای خارجا چی هستن. این دوستایی که تفسیرها از اطراف و چیزها را میکنن باید با دقت ببینه که اصل موضوع چی هستن. وقتی که میخواهید که امریکای مذاکره کنه، هدفش از مذاکره چی است؟ ایره هم بسیار به وضاحت گفته شوه. مسئله دوم، تمام تقاضایی که در چند سال خصوصا در این دو سه سال اخیر تحریک طالبا برای آوردن صلح یا پیشرتا مطرح کردن یا به میانجیگیری افغانا یا به خارجا یا به پاکستان یا به ایران و چین و قطر و سعودی، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی ملت مسلمان افغانستان تمام شروط و شرایطشان قبول کردن و تمام چیزایی که او میخواستن آوردن و برای ملت عملا یک به یک گفتن و برشان پیش کردن. آلی مسئولیت راجع میشه به ملت و به تحریک طالبا. اول ملت چیزی که تصمیم در روز عید گرفتن، در سی روز عید گرفتن، یک تصمیم بسیار کلان بودن، امی حمایت مردمی بودن که هر دو طرف در شهرها آمدن، در قریه و در ولسوالی و این وساطت از طرف مردم شدن، فضای اعتماد از طرف مردم فراهم شدن که آل مردم به مو قوت پیش بره. اگر صلح بیایه، اگر در صلح در روز اول مذاکره حضور قوای خارجی را زیر بحث نشودن، ملت اختیار داره همه حکومت که انتخاب کرده پس کنه. مسئله دوم که راجع میشه به رهبری طالبا، ما خواهش ما پیشتر هم گفتیم که اول امین نظامی که در تسر تا سر افغانستان آمدن، یک ماه اگر 14 سال جنگ کردن فقط دو ماه انتظار کنن، حکومت افغانستان تعرض نمیکنه، حکومت افغانستان کدام جای نو نمیگیره به خاطر که در اوربند هستن. این هم انتظار کنه که بالاخره نتیجه ملموسی که ما شما میخوایم، نتیجه که اساسی که ما شما میخوایم مذاکرات است که او شروع شو. به خاطر که رهبری سیاسی طالبان دو گروه یا دو چیز دیگه برای از او مشروعیت اساسی میته، یک علمای طالب هستن و یک جنگجوها یا کسایی که در خط اول هستن او برای از او به اهمیت هستن. آره که هم علمای که در اطراف هستن، در ولایت ها هستن و در پاکستان و ایران و کمپ های مختلف هستن صدای صلح بلند کردن و هم نظامیشن در سی روز که شما در تمام ویدیوها و چیزایی دارین که به صراحت وضاحت گفته. یک چیز دیگه که بعضی دوستان میگه که طالبا کتی حکومت مذاکره نمیکنه، شما تمام ویدیوها و تمام کلیپهایی که سر تا سر افغانستان ببینین، هیچ طالب نظامی که آمد کتی داشکه و پیکا و راکت نگفته که ما کتی حکومت مذاکرات نمیکنیم، نگفته که ما مخالف صلح هستم، نگفته که ما این جنگ دوام میتیم. یعنی کلگش گفتن که ما طرفدار صلح هستیم و در هر جای یک چیزی برای مردمم گفته، برای علما هم گفته که شما میانجیگیری کنین، شما بیاین در صحنه. یعنی یک درصد کلان جناب نظر سے بجاز شدن. متاسفانه په دوم ساعت کې نه ایم، هله به میامداوی خاصوارونه تاثیلری شه برسه. من هغه ټول شرایط آماده کړی او زه ان شاء الله ډیر مطمئن یم. نن په هرات کې لویه غونډه وه، دوه ورځې وروسته شوه، پرون په زابل او په پکتیکا او غزنی کې ولسی حرکتونه شروع شول، په کندوز کې که دغه ولسی حرکتونه د منځګړیتوب لپاره چې د افغانانو اصلي اصل ده او په دې باندې کار وسي او دغه تضمین د کلي په سطحه، د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه، د دې قومي مشرانو، علماو، ځوانانو په واسطه سي، زه مطمئن یم ځکه دغه جنګیالي اکثریت په همدغه ولایتو کې پاتې کیږي. دا به یو لوی تحول او بدلون راوړي. او دریم شی مې چې کوښتل که دغه حیاتونه لکه د هلمند لاړ سي تر مختلفو هغه جو چې طالبان هلته اوسي، یا دوحې ته، یا پاکستان ته، یا ایران ته چې هلته د دوی مراکز دي، او د علماو لاړ سي، زه مطمئن یم چې یو د اعتماد فضا او د
تشکر خپلواک صاحب. خپلواک صاحب محترم، با اجازه مولوی سبقانی و وطن دوست که در قسمت دوم وقت کافی برشان میمانه، البته حالا اگر فرصت ماند برشان فرصت میتیم. خپلواک صاحب محترم، یک چند موضوع است که بسیار باید تشریح شود. مثلا دیپلماسی اخیر بسیار زیاد وسیع بود. از یک طرف مثلا اتمر صاحب به پاکستان رفت، از اونجا راسن به تاشکند رفت، یعنی هم ازبکستان و هم این سفرهای عموم معلومات کافی در دست نیست. یکی دوم، مثلا یک موضوع دیگه هم است که مثلا وزیر صاحب سرحدات او علایده ادعا میکنه که ما که طالبا دیدیم سه ماه، یک قسم اما هنگی هست یا نیست، یا هر کس از هر طرف یک کار کرده برو، خو طرف مقابل گدوات خواهد شد که ما کت کدگوه کدام از یا زودتر صحبت کنم. امیر، یک جنبندی به خوب کنین به ما صاحب اخبرواسی.
تشکر نظر صاحب. زبل په وضاحت سره وایم جناب نظر صاحب، اجازه وی ما چې مخکې ویل چې من په لومړی مرحله د سولې د پروسې کې چې هغه د مذاکرات لپاره مذاکرات دي، نو د دې مذاکرات لپاره چې کوم مذاکرات کیږي، یا ابتدایي مذاکرات دي، یا د تماس مرحله ده، یا د رابطې د جوړولو مرحله ده، د افغانستان ولسمشر د ټولو اقشارو نه غوښتي چې په دې ملي پروسه کې موږ سره کومک وکړي. دا د هلمند ځوانان چې راغلي وطن دوست صاحب ناسته، د ډیرو طالبانو پیغام راوړی، د ډیرو طالبانو سره لیدلی دي، د ډیرو په دې لارو پراته کې حامد ولس سره لیدلی دي. نو له همدې خاطره د ټولو خواوو نه موږ غواړو چې دغه ارتباطونه قائم کړي او د سولې لپاره کار وکړي. کله چې من مستقیم مذاکرات ته ځو، هلته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په استازیتوب باندې یو واضح مشخصه او نماینده مذاکراتی ډله انتخابیږي چې د افغانستان د ټولو اقشارو او د افغانستان د ملت په استازیتوب به دا مذاکرات پر مخ وړي او یو رسمي ادرس به وي. اوس هم ادرس رسمي شته چې د تورې عالي شورا ده، موږ دا کارونه پر مخ وړو، مګر د ټولو نه هیله کوو. دوهمه برخه چې هغه جناب نظر صاحب تاسو ورته اشاره وکړه، زمونږ د سولې په پروسه کې د ټولو نه مهمه او اساسي کار دا ده چې څنګه د سیمو د هیوادونو دغه ټکرونه، دغه متضاد سیاستونه او دغه حالات چې اوس ورسره دي، د یو اعتماد او د باور په فضا کې واخلو. د سیمې یو تعداد هیوادونه د افغانستان په قضیه کې زخ ډیر دخیل دي او یو طرف د قضیه ځان واقع کړی ده. یو تعداد هیوادونه چې ډیر موثر دي، دغه همکاري او یو بې طرفه دي. په تور مثال ازبکستان په دې سیمه کې یو له ټولو بې طرفه هیوادونو څخه ده، چې نه د ایران سره مشکل لري، نه د پاکستان، نه د هند، نه د چین، نه د روسیې سره. موږ کوشش کوو چې دغه یو بې طرفه و هیواد وکولی شي د منځګړیتوب یا د مذاکراتو د ځای یا د نورو ضرورتونو لپاره همکاري وکړي. پاکستان حتی د افغانستان په قضیه کې یو طرف ده. موږ کوشش کوو چې یوی سره په 15 مرحلو کې چې زمونږ بحث ورته روان ده، په یوی کې څه کولی شي، د پاکستان رول د افغانستان په سوله کې څه ده، د پاکستان رول په مذاکرات کې څه وي، د پاکستان رول په تطبیق کې څه وي، د پاکستان سره د توریزم سره په مبارزه کې چې موږ پیلن یو، د پاکستان سره د افغانستان د دوه دولتونو ترمنځ مشکلات، همدارنګه موږ د سعودي او ایران او روسیې د ټولو سره اخته یو چې څنګه وکول شو اعتماد او باور د ټولو حاصل کو او وکول شو د افغانستان سوله د ټولو لپاره په نفع وي او داسې وادونه فکر ونه کی دغه دغه تشویشونه ست دغه دغه ستونزې ست چې ځینې کسان په ابهام کې وي یا په درست معلومات کې نه وي هم د افغانستان په داخل کې او هم د سیمې او نړۍ وادونه چې کڅوې حرکت راځي د دې داس فکر کوي چې دا د دې په زید باندې یو توتیه ده چې دا ډیر خو هم دا تکرار شوی وسم تکرار شوی دا وسم جناب نظر سه به یک تعداد از هموطنای ما یا سیاسیونی ما یک سوی تفاهمات بودن کې جلالت ماب جمهور رئیس مشوره گسترده را شروع کردن. شما دیدین که پری روز به رهبرای جهادی محترم و سیاسیون کلان دیدن و دیروز هم به نماینده تمام اعضاب دیدن تا که موضوع را برش به درست تشریح کنه و تشویش‌های ابهاماتی که به وجود آمده به خاطر که افغانستان همی تیروی تشویش و ابهام و یا تیروی که یک چیزی کم هستن زیاد هستن به مخاطر ما برای تمام اطمینان میتونیم که یک پروسه بسیار واضح و شفاف هستن تا به مرحله نرسیدیم که تعیین کنیم که قیمت صلح چی است، قیمت جنگ چی هستن. ما در مرحله ابتدایی هستم. وقتی که در مرحله اساسی رسیدیم از هر جریانات و از هر پیشرفت ساعت به ساعت روز به روز تمام ملت شریک میکنیم. حال در یک مرحله ابتدایی هستیم و از طالبان هم خواهش داریم که بین به یک مرحله دیگه امی حرکت مردمی که خواست مردم از صلح هستن تبدیل کنیم که مذاکرات مستقیم و روی بروی شروع شوه تا که دیگه افهاماتی که هستن یا از طرفای دیگه میشتیم مستقیم هم سر میز بیایم و در این باز تمام جامعه جهانی خصوصا امریکا متحده ایالات در او شریک باشد تا که یک صلح اساسی و دوامدار بیایم.
بله زه هم در محترم وطن دوست و مولوی صاحب حقانی په اجازه خپل وخت سبلتا سو پښتنه لرم ل وطن دوست صاحب او حقانی صاحب څخه به په بل ساعت کې هم ډیره پښتنه ولرو چې بیا تاسو برخه په خبرونه کې نه اخلي. خپل وخت صاحب محترم د ازبکستان چې اعلان وکړو چې د طالبانو له یو شمیر مشانو سره ارتباط نیولی دی خبري ورسره کړی دی او له هغه وروسته تاشکند ته حاضر شوی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو کوربه شي. افغانستان له ازبکستان سره په ارتباط کې دی چې دا کوم طالبان دي چې دوی ارتباط ورسره نیولی؟
د افغانستان حکومت د سولې لپاره له ټولو فرصتونو څخه کار اخلي. شبر صاحب من ملت ته ثابته او نړیوالو ته هم ثابته کړه چې من اساسي سوله غواړو. په تور مثال د قطر دفتر له تیرو څو کلونو هیڅ ډول فعالیت نه کوي، مګر د قطر په دفتر کې یا د طالبانو نور نمایندګان هلته چې دي دوی آزادانه سفر ازبکستان ته کړی ده، ایران ته یې کړی ده، ترکیې ته یې کوي، اندونیزیا ته یې کړی ده، پاکستان ته یې کوي، چین ته یې کوي، روسیې ته یې کوي. په دې باندې د افغانستان حکومت خبرېږي. زموږ هدف دا ده چې موږ څنګه وکولی شو فضا مساعده کو، څنګه وکولی شو داسې یو حالت مساعد کو چې هغه تشویشونه دې سره دي او په دې باندې کار وکړو. د ازبکستان نه مننه کو د افغانستان د حکومت سره مطلقا په قوي هماهنګۍ کې ده او د شانګهای په کانفرنس کې د افغانستان لپاره یو ښه خوشخبری دا و چې دا ځل د شانګهای په کانفرنس کې فرد یو هیواد هم د افغانستان د سولې مخالف نه بلکې ټول حمایت وکړه او درې هیوادونه قوی په یو موقف کې راغلل چې چین، ازبکستان او هند چې د افغانستان د برنامې څخه قوي ملاتړ کوي. که وتوانی بو داسې یو بهطرفه هیواد کې مذاکرات شروع شي لکه ازبکستان دا به د افغانستان په ګټه وي. من د ټولو هیوادونو هیله کوم چې په دې برخه کې دې په دې چې منفي رول ولوبوي، ان دا د پاکستان او ایران او روسیې د نورو هم دا مثبت رول ولوبوي او د دې سولې د بین الافغاني مذاکرات ملاتړ وکړي او په تاشکند کې د تاشکند کانفرنس هدف هم دا و چې د سیمې د هیوادونو د اجماع راوصلو لپاره یو بهترین ځای و چې موږ وتوانیدلو التم ټول هیوادونه راټول کړل.
ډاکټر صاحب محترم، له پاکستان سره خبره چیرته رسیدلې؟ مخکې نظر صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې اتمر صاحب د کورونیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم اسلام آباد ته ولاړل، له پاکستان سره خبرې چیرته رسیدلې؟ یعنی کوم ګام مخته شوی یاستئ کنه لا هم په ابتدایي مرحله کې یاست؟
پاکستان سره موږ په څو برخو کې بحثونه لرو. یو لوی بحث څخه د دواړو هیوادونو اساسي موضوعات هغه دي او د تروریزم سره د مبارزې مسله ده. بېله شکه یو بحث ده هم ده چې پاکستان د افغانستان پر اصول کې څورو لوبولای شي، مګر یو بحث ډیر په وضاحت او صراحت باندې د افغانستان حکومت مطرح کړی ده او په دې عقیده ده چې هیڅ وخت د افغاني سولې مالکیت هیڅ هیواد ته نه ورکړي، چې دا خبره ډیره واضح ده. من د ټولو هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسه کې غواړم، مګر دا به په هیڅ صورت باندې تیرې تجربې چې د مجاهدونو په وخت کې بیا تکرار نکو چې د خپل سول مالکیت یو هیواد ته ورکو. موږ د سعودي مرستې ضرورت لرو، موږ د ایران مرستې، موږ د پاکستان مرسته، مګر دا په دې معنی نه لري چې یو تعداد افهامات او یا دلته ځینې راپورونه نشر کیږي چې دا اوربند د پاکستان په واسطه راغلی. زه مطلقا اعلانوم او مطلقا په دې عقیده یم چې دا اوربند مطلقا د افغانانو او د علماو په واسطه راغی او د افغانانو په فشار باندې طالبانو هم ومانه. اوس هم په دې عقیده یم چې موږ به هیڅ وخت د سولې مالکیت بیل افغانانو یا پاکستان ته یا امریکې ته یا روسیې ته یا بل ته ورنکو، ځکه چې هغه نه نتیجه ورکوي او نه یې د افغانستان ملت او خلک مني.
خپلواک صاحب تشکر. یک دو دقیقه دیگه ماند. وطن دوست صاحب، شما مستقیما چیزی گفتنی دارین به خپلواک صاحب که رئیس دانشگاه شورای عالی صلح هستن؟ یک خواهش یا چیزی گفتنی دارین لطف کنین که میاله به خبرها یک دو دقیقه مانده صاحب.
او سمند مننه. خپلواک صاحب خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې گواکی اوربند د دوی په څراغلې دی، دا د دوی په څن درغلی کده د دوی په څ راتللای دی وی د دکې لپاره به اوربان په د اولس کال کې راغلی وای. یا لکه چې دا بند څټ را مستقل سوی دی لترنن پوری بعد د یو ورځ لپاره اوربان راغلی وای. دا اوربان د اولسونو په څ راغلی دی، د اولسونو په پاتون راغلی دی، دا اولس و چې اوربان ته لار هواره کړه. دا یو خبره. او دومره خبره، خپلواک صاحب څو ځلې تکرار کړ چې موږ په لومړی مرحله کې یو. بنسټ کلونه کلونه کېږي چې رامنځته سوی دی او دوی تر اوسه پرې په لومړۍ مرحله کې دی. دا د پوښتنې ځای دی. اولس ته دغه ځای ډېر ګونګ دی چې شاوخوا 15-16 کاله کېږي چې د سولې بنسټ دی. دلته پروژې دي، ډالران دي، مصارف دي، غذاف لګښتونه دي او دوی تر اوسه پرې په لومړۍ مرحله کې دي. دا دوهمه ده. او درېمه، خپلواک صاحب وړاندیز وکړ چې د سولې د ولسي حرکت څخه غوښتنه ده چې د طالبانو سیمې ته ولاړ سي. دا کار موږ خپله کړی دی پرته له دې چې دوی ووایي، پرته له دې چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړي، ځکه دا زموږ مسؤلیت دی. او تر څنګ بیا وویل چې پر عالمانو یې غوښتنه ده، د سیمې پر اوسېدونکو یې غوښتنه ده چې د طالبانو سیمې ته ولاړ سي، له هغوی سره وغږېږي.
تقریبا ډیر ثانی لرو په لنډو به د خپلواک صاحب نظر واخلو ستاسو د خبرو په باره کې، بیا خبرونو ته ورځو.
جناب شیبر صاحب، ما ویل چې اوربند ولست همکاري راغلی ده او ولسمشر د علماو د غوښتنې په جواب کې، د ملت په غوښتنه په جواب کې، او بیا دوباره هم چې کله ولس غوښتل تمدیدي که ابتدایي مرحله ما د پروسول پروسه تشریح کړې ده. وطن دوست صاحب، نه هیله کوم چې موضوعات په درست توګه واخلي چې که موږ نهایي مرحلو ته رسېدلی خو